پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وایي له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه جدي خبرې وکړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدر منوریدونکو، خبرونه واورئ چې لیمې هادي چمتو کړي.
د همدې خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پېښې 1540 ته ورسېدې. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. او ایراني چارواکي وایي د دغه هېواد په ګڼمېشتو محبسونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پېښې 1540 ته ورسېدې. د هرات عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا یک شنبه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې 22 کسان یک شنبه په هرات کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس د اخته 1540 کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه مړه شوي، چې درې یې په هرات او یو یې په بلخ کې دی. د کرونا وایرس له امله د افغانستان پلازمینه کابل، هرات، ننګرهار او ځینې نور لوی ښارونه قرنطین شوي دي. له افغانستانه بهر هم د کرونا وایرس له امله یو افغان د ایټالیا په تورین ښار کې شنبه ماښام مړ شوی دی. دا خبره په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې مشر اختیار ګل مشقیوال یک شنبه ماښام ازادۍ راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې دوه نور افغانان هلته په کرونا اخته شوي دي.
ایټالیا کې تقریبا تر 1000 پورې افغانان اوسیږي. په ایټالیا کې چې زموږ یو افغان نور هم چې د ایټالیا په تورین ښار کې ژوند غواره وفات شوی دی، او دوه افغانان چې ما سره خپل په اړیکه کې دي چې یو کور ته بیرته را لېږلې دي چې هغه ښه شوی دی.
خاغلی مشقیوال وویل چې د وفات شوی افغان جنازه په تورین ښار کې خاورو ته سپارل کیږي او نور افغانان هم په بشپړه توګه قرنطین دي. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب عالم او نجیب زدران په خپلو فیسبوک پاڼو کې لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان په خپله ټویټر پاڼه په یوه جلا پیغام کې ویلي چې د شهید افریدي له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي.
دی وایي لکه څنګه چې هر یو پوهیږو کرونا ډیر په خپرېدو دی. چې له کرونا په امن پاتې شو دا دی چې خوندي پاتې شو، کور کې پاتې شو، لا مزه یې نو ځانونه ګوښه کړو. همدا یوازینۍ لار ده چې له دې وایرس ځانونه خوندي کړو.
اخو د رسمي لوبو اتلانو عبدالسمی فیضی، احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره یې د یو شمېر خوراکي توکو مرسته کړي او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو وار بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د امنیت شورا په ټویټر کې راغلي چې د دوی ناسته د ویډیوي کانفرنس له لارې وه او د طالبانو لخوا هم د سیاسي کمیسون او هم د بندیانو له چارو د کمیسون غړي موجود وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا زیاتوي چې طالبان به د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته خپلې تخنیکي ډلې کابل ته استوي او افغان حکومت به یې په بګرام کې کوربه وي څو د بندیانو د خلاصون په چارو کې کار وکړي. له دې مخکې هم د مارچ په 25مه او 22مه د افغانستان د حکومت د سولې د ابتدایي تماس ډلې او د طالبانو استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د امنیت شورا په پرنی ټویټرونو کې راغلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې کابل ته د طالبانو د تخنیکي ټیم په رسیدو سره به نورې خبرې له نږدې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگا ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې ښایي کابل ته د دوی د تلون کې پلاوی شمیر کم او په دوه راتلونکو ورځو کې د سره صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی په الوتکه کې کابل ته ولاړ شي. طالبان وایي چې افغان حکومت د تر بین الافغاني خبرو مخکې د دوی تر 15000 بندیان خوشي کړي او خپل تخنیکي ټیم کابل ته استوي څو د بندیان له نږدې وګوري. ایرانی چارواکي وایي د دغه هیواد په ګنمېشتو محبسونو کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نور هم غځوي. د چارواکو په خبره په غځېدلې موده کې ټول ټال 15000 بندیان موقتاً آزادېږي چې ورسره به د آزادو شویو بندیانو شمېر 1 لک ته ورسیږي. د ایران د قضایي قوې وایان غلام حسین اسماعیلی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې بندیان به د اپریل تر 19 په موقته توګه خوشی شي. د ایران د روغتیا وزارت وایان اکیانوش جهانپوری پرون په یو خبری کانفرنس کې د تازه مړ شویو شمیر اعلان کړ.
متاسفانه
موږ په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې شنبه او یک شنبه کې 123 نور کسان هم په روغتونونو کې له لاسه ورکړل.
ایران په نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه په لسو ډیرو ځپل شویو هیوادونو کې دی. د کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس له لاسه د مړ شویو 2640 کسانو په لحاظ ایران په څلورم مقام او په وایرس اخته څه باندې 8000 له پلوه ایران په ټوله نړۍ کې په اووم مقام ولاړ دی. شنونکي وایي په ایران کې په دې وایرس اخته او د مړ شویو شمیر تر دې لوړ دی، ځکه چارواکي حقایق پټوي. پاکستان کې د کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 1500 ووخت. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا یک شنبه وویل چې شنبه او یک شنبه کې 121 تازه پیښې ثبت کړي دي. د هغه په خبره په پاکستان کې د کرونا وایرس 80% مثبت پیښې د هغو کسانو دي چې له ایران دغه هیواد ته ورستانه شوي دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له لاسه 14 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد په لویو او وړو ښارونو کې ګرځبندیز وضع شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي شاوخوا 10 مشکوکې پیښې هم شته چې له ډلې یې 8000 کسان په قرنطین کې دي. او د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه یک شنبه د عراق په شمال کې له هغې پوځي اډې ووتل چې تیر دسمبر د ایران لخوا په راکټونو ویشتل شوي وه. ایران دغه بریدونه د امریکا په لاس د دغه هیواد د ولور پوری پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په غبرګون کړی و. د امریکا په مشه اعتراف په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کرکو شمالي ولایت کې یو اډه خوشی کوي. د دې پوځي اډې پوځي وسایل چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر ته رسیږي عراقي پوځیانو ته منتقل شوي. په دې پوځي اډې د 2019 کال په ډسمبر کې د ایران په راکټي بریدونو کې یو امریکایي قراردادي چې د داعش پر ضد یې عراقي پوځیان روزل وزل شوی و.
سموګ راګل ازادي رادیو او ریقدر مون اوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجله په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو سرګندونې به واوري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقونو په اړه جدي خبري وکړي. په دې اړه د خزو د حقونو له یوې فعالې او د ولسي جرګې له غړي سره هم خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همداسي ډېره ښه ده تماس سره لرو. همدارنګه د صحتامې رېګستان هم یو بل سره تماس لري.
دا د ننګرهار والي دی چې د هیواد په ختیځ زون کې د کورونا وایرس پر ضد د هڅو د څرنګوالي په اړه به په همدې خپرونه کې خبرې وکړي. په خوست ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې د څیړنو لپاره کابل ته استول شوې دي. په دې اړه به هم راپور واوړئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی ګردی میز واوړئ. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي راډیو اوري. له طالبانو سره د مذاکره کوونکې پلاوی ځینې خزینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د ښځو د 15 کسیزې ډلې له غړو حبیبه سرابي او شهلا فرید ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ولري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل له استودیو را سره ده. بله فیروزه،
ډیر زیاته مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو ته. د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوی مذاکراتي ټیم یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې د مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو وایي هڅه کوي طالبانو ته باید د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوی وی غړي حبیبه سرابي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل مونږ
خو ډیر تمه نه لرو چې په نژدې میاشتو کې دا مسایل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یوه ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وایی تردی در مال طالبان و سره در حکومت لوری در خبر و اجندا مشخصه سوی نده، خو در غپلاوی با پگرده یو کره او اغیزناک اجندا جوره کری. بلخواه تا در همده غپلاوی و بلغری میرمن شهلا فرید هم در مذاکرات و در چمتوالی پاره لبنگ سرخ پلی سرگندوانی شریک کری چوا بیرو؟
خواست کل افغان ها همی است و خواست ما هم همی است که
دوایی در طول افغان ها نوزمون گفتنه داده چه زر تر زر دیده در مذاکرات پلسی پیدی مذاکرات که بخواه مخواه موگ لزیات و سنس و سر مخصو خو حتی مداده چه طالبان تا قناعت ورکرو زک افغان ها در جگره قربانیان دی زمون گفتنه در دوار و لور و مذاکره که اون که هم داده چه پی ملی کاملا بین الافغانی او آرام فضالی در مذاکرات تر سر کری. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکرات او پلاوی د طالبان لوري، البته د طالبان لوري ورسره مخالفت خودل سوی دی. د غیډلې د شمې پورز اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلی و چې دا د حکومت لوري دغه اعلان سوی پلاوی ټول شموله نه دی، خو افغان حکومت بیا تیر ورځ وویل چې طالبان د پلمې نه جوړوي او زر تر زره دی د بین الافغاني مذاکرات لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت لوري په دغه پلاوی که د معصوم ستانگزی په مشی، حبیبه سرابی، فاطمه گیلیانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید، شریفه زرمتی، نادر نادری، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالمتین بیک، زره رحمت مقبل، محمد رسول طالب، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، محمد ناطقی، ایوب انصاری او خالد نور شامل دي. بله تکل صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې له طالبانو سره په بین الافغانی خبرو کې د مرک چی پلاوی ځینې خزینه غړي وایي چې په دې خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي او همداراز دوی غوښتنه کوي چې مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته نتیجه ورکړي. خو له طالبانو سره په دې خبرو کې د افغان حکومت د سولې د مرک چی پلاوی په ترکیب کې د شاملو ښځو لخوا باید د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرحشی. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د افغانستان د ښځو د حقونو له سیاسي فعالې او د ولسي جرګې له غړې شینکۍ کړوخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې په ټوله کې باید د بحث وړ موضوعات کوم وي.
مهمه ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کومه اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدان هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي او تاسو مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې طرف مقابله بالاخره افغان ډله ده. په هر مسله باندې چې خلاف نظام جنګیږي خو بالاخره د هغوی ته قناعت ورکول او بهتر اسانېدل د خلکو دي. راځو په ډېر مهمه چې زما په اند د دې ښځو له دیدګاه څخه ده، اول خو د خپل جمهوري نظام ساتنه ډېره اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه به د انتخاباتو له لارې راځي. نو په همغه خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولنه مهمه خبره ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي یو مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو هغه موارد باندې په اصطلاح په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حق حقوق خوندي وي. راځو په دې کې چې د پندو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقلا د ښځو آواز التوي. هغه نګرانیانې چې ښځې لري یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري یا هغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصله کړي باید ښځو د ښځو په نمایندګي، بل علاوه د ملي مسایلو نه د ښځو ځانګړي حقونه ونډه پیاوړتیا او په راتلونکي نظام کې د هغوی هغه معنادار ونډې په خاطر باید دوی هلته غږ پورته کړي او استازیتوب وکړي، ځکه چې زما په اند باندې هیڅوک د چا استازیتوب نه شي کولی یا د ښځو استازیتوب نه شي کولی بغیر د ښځو نه. نو دا به سوي چې زموږ خویندې هلته په پوره ډاډ باندې لاړې شي، ځکه چې افغان ښځه د افغانستان نیمایي نفوس ده او دا خپله ځانګړې اړتیاوې لري او د دې حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کومه لاسته راوړنې چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري نظام ساتنه ډېره مهمه ده او هغه په څنګ کې د هغه موارد چې په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباو اساسي حقوقونو په اړه باندې خبرې کوي، ځانګړي تور باندې د ښځو په خاطر باید هغه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د ښځو د مانادار حضور په اړه خبره وکړله، څه فکر کوئ دغه 15 مېرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکړي، دا په رښتیا هم مانادار او سی هغه ډول چې لازم ده؟ کوم مسایل چې مهمه دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي، دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي؟ سي
په هر حال په اصطلاح دا د راډ کلډو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه چې طرف مقابل با خپل مقامات کوي، ځکه په دې مسایلو کې دا څه په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا 15 مېرمنې، بلکې زموږ له ټول هیات نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، په استقلال وکړي او دفاع وکړي. یعنې دا صرف ځانګړی د دوی حق حقوق نه دی، بلکې په اصطلاح هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیات کې دا مهمه و چې یو څوک زموږ د نمایندګي وکړي، هلته حضور ولري او نور هم ورسره ودرېږي. او په بدون د شک د مېرمنو کولی شي استازیتوب وکړي، او نور ګروپونه دي، فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود ده په افغانستان کې، د افغانستان له ګروپ ګروپنه له دوی سره په تماس کې وي، او په اصطلاح دوی سره په اصطلاح هغه تخنیکي همکاري او هغه معلومات چې دوی ضرورت لري هغوی به ورسره شریک کوي. یعنی ټول مسلیات ځانګړي دوی ته نه ده متوجه، بلکې زه فکر کوم د یو کیسیز حیات متوجه ده چې باید دوی مشترکاً هر باندې اجندا او خاصتاً د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوری نظام ساتنې باید مشترکاً دی دفاع وکړي.
د ولسی جرګې غړي د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه وای په هیواد کې د سوداګریزو بندیزونو لامل سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل سوداګر یوازې د پاکستان په سرحد کې هر ورځ سباند یو میلیون ډالر ټیکس ورک. د نوموړي په باور له یوې میاشتې راهیسې د هیواد په صادراتو کې بېساری کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سپین بولک لار د سوداګرو له لورې تړل شوې ده. همدارنګه د تورخم لار چې د سوار ورځو لپاره بنده شوې وه، پاکستان تېره ورځ دغه موده د سوار لسو نورو ورځو لپاره هم تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا که څه هم له یو شمېر نورو هېوادونو واردات ترسره کېږي، خو د صادراتو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي او ان له یو شمېر هېوادونو سره صادرات درول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د انځرو د پروسس او بسته‌بندۍ طرحه وروستۍ کړه. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به سه کال عملي شي چې د دې طرحې په بنسټ به د انځرو حاصلات له 15 متریک ټونو نه 20,000 متریک ټونو ته زیات شي. دغه وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په مرکز او ولایتونو کې د تازه او وچو انځرو د پروسس مرکزونه جوړ کړي، او همدارنګه په راتلونکو 15 کلونو کې به سباندې 3,250 هکتار ځمکه کې د انځرو باغونه جوړ شي. انځر د افغانستان له مهمو صادراتو یادیږي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا افغانستان ته په لسګونو میلیونه ډالر عواید ور په برخه کولی شي. افغانستان تیر کال د سباندې 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د انځرو صادرات لرل. اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې انځر تولیدیږي چې ډېرې په لویدیځو ولایتونو کې دي. راول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره په خپرېدو دی. په اروپا کې چې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې، د اسپانیا، ایتالیا او فرانسې وضع ښه نه ده. امریکا چې په ګرده نړۍ کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي، هڅې زیاتې کړې څو د وایروس د زیات خپراوي مخه ونیسي. صفی الله ستانگزي په خپل راپور کې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ د څو ډیرو اغیزمنو هیوادونو پر وضعیت کتنه کړې.
د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر له 3000 اوخته چې 2/3 برخه یې په اروپا کې دي. هسپانیا چې تر ایټالیا وروسته پکې ډیر خلک مړه شوي، پرون یک شنبه د 840 تازه مړیو خبره اعلان کړه. دا په یوه ورځ په هسپانیا کې تر ټولو زیاته مړینه ده. په دې سره په هسپانیا کې د کرونا له لاسه د مړه شویو خلکو شمیر له 6600 اوخته. د هسپانیې د روغتیا وزارت ویلي هلته نږدې 9000 کسان اوس په کرونا اخته دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز په یو ټلویزیونی بیان کې راتلونکي ته د هیله مندۍ او د اوسنۍ سختې وضع سره د مبارزې لپاره خپل خلک وهڅول. دا ډېرې سختې ورځې دي، غمجنې ورځې، ډېرې ترخې خو برخلیک ټاکونکې ورځې، ځکه موږ آزمایي او وزنوي مو. موږ به په راتلونکي کې د دغو سختو ورځو یاد کوو چې څنګه مو په ګډه مقاومت وکړ او هسپانیا بریالی ووتله. د هسپانیې چارواکو ویلي دي چې پوځیان به د مړو انتقال لپاره موظف شي. هسپانیا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو په حساب تر امریکا، ایتالیا او چین وروسته څلورم او د مړو له پلوه تر ایټالیا وروسته په دویم ځای کې ده. اخوا د هسپانیې ګاونډ ایټالیا بیا په ګرد نړۍ کې د کرونا وایروس له امله ډېره ځپل شوې او څه باندې 10000 کسان پکې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,500 کسان مړه شوي. امریکا نور ورسره د کرونا وایروس د تشخیص بهیر پیل کړ، خو بیا هم هلته 1,03,000 کسان دی وایروس نیولی چې له ډلې نږدې 2,500 مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نیویارک د سیمه ییزو سیاستوالو له فشارونو سره سره د نیویارک ایالت د قرنطین کولو له پریکړې تیر شو. ترامپ شنبه په یو ټویټ کې وویل د قرنطین پر ځای نیویارک، نیوجرسي او کنکتیکت ته روغتیا پالان استوي. په دغو سیمو کې د کرونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. امریکا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 2,000,000,000,000 مالی بسته اجرا کړی ده. دی خو په آسیا کې بیا له هغې ډلې ایران د کرونا وایروس له امله ډېر زیانمن شوی. په ایران کې څه باندې 8,000 خلک په دې وایروس اخته شوي او د مړو خلکو شمیر له 2,640 اوښته. خو له دې ټولو سره سره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو د وایروس د مخنیوي لپاره سخت تدابیر وضع کړي. د اروپا اکثر هیوادونه قرنطین دي. په ټوله نړۍ کې 1,500,000 کسان بیرته روغ شوي او کورونه تستانه شوې دي. د چین په ووهان کې چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي منشأ ده، وضعیت او ژوند بیرته په ښه کېدو دی. په چین کې د چارواکو په خبره شنبه یوازې 450 مثبتې قضیې ثبت شوي چې هغه هم د هغو کسانو وي چې له بهره ورغلي. خو شنونکي وایي د چین او ایران په څیر هیوادونه حقایق پټوي او ښایي هلته په ویروس د اخته خلکو او د مړو شمیر تر اعلان شویو شمیرو ډېر لوړ وي.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د تلفاتو او همداراز په دې اړه د وروستیو شمیرو او همداراز د دې مرض پر وړاندې د مبارزې له څرنګوالي په دې راپور کې خبر شوی. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې او په تیره په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ پر وړاندې هڅې په کوم حالت کې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره جوړ شوی لابراتوار په یو شفت کې په ورځنی ډول د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. نو موري وایي چې دا لابراتوار د ټولو ختیځ ولایتونو په کچه فعال دی او کار کوي. په ننګرهار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص دا لابراتوار پرون د افغانستان عامې روغتیا د وزیر لخوا پرانستل شو. د افغانستان په ختیځ زون کې تر اوسه د کرونا وایروس و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یوه یې مثبته وتلې. له ښاغلي میاخیل سره د دغه لابراتوار د جوړېدو په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د کرونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټیسټونه دي ورغځي کولی شي او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي چې 200 پورې چې 2 شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي او کرونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض ښکاره شي. نو داسې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي. هم چې ډاکټران ریکمند کړي او په اخره کې چې غلایم ښکاره شي د ټیسټ ورځي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی ولی سپ دغه مرکز؟
چې د کورونا ټیسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي او اني ټیسټ چې په کابل کې کیږي یا نورو دنیا کې کیږي هغه څه دلته نتیجه ورکوي. نو د پرون نه خپل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه ما د کابل په شان و نو دا سرټیفایډ دغه ده.
جناب ولی سپ تاسو ویل چې دا د ختیس په کچه باندې دغه لابراتوار کدرته وای چې د ختیس ولایتونو ترمنځ د مسولینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه وایروس د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیس ولایتونو د ولی صاحبانو ترمنځ همغږي ډیره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر سره مکتل نو آرام کاری شوی یو بل سره کوو. نو د کورونا وایرس کو سرحد نه پیژني او مشر کشر نه پیژني، غریب مور نه پیژني، نو وزیر او عادي سره نه پیژني. نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب ولی سپ که ده هم راته وای چې د ختیس په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پرې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
و پیښې مشکوکې چې هغه کې یو مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته راکړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یو مثبت وختله، دا مثبت چې ننګرهار کې مو هتله دا د لغمان نه تل راغلی وو، اوس بیا ته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې وخت ټسته شوي دي او مثبت ختلی دی. او دا ټسټ مخکې به مونږ کابل ته لېږل، نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده. نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو دولس ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیل و چې په جلال آباد ښار کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د جوړ شوي لابراتوار په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې. اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اکرام الله اکرام کړی ده.
هشت صوب ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو ګڼه ګوڼه د جدي اندېښنې وړ ده او په دې اړه د خلکو په بېغورۍ انتقاد کړی. ورځپاڼې د پولیسو د تیرې ورځې اقدام ستایلی او لیکلي دي واقعیت دا دی چې په هیڅ هیواد کې خلک قرنطین په خپل سر نه مني او دا د پولیسو دنده ده چې جدي اقدام وکړي او سرغړوونکو ته سخته سزا ورکړي. د سرمقالې لیکونکي په باور کابل کې ګرځبندي ستر ډیره بریده مراد شوه او خلک هم په دې پوه شوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سړکونو کې له تاګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کړي کچېری د ایتالیا او برتانیا په څیر دا وایرس په افغانستان کې هم په پراخه کچه خپور شي د کمو امکاناتو لامل به هیواد له یو سخت ناورین سره مخ شي. هشت صبح رسپانې وړاندیز کړی چې پولیس باید د خلکو په غنی غونی او تګ راتګ باندې نور هم بندیز سخت کړي. د ملي ارمان رسپانې د سرمقالې عنوان دی پلورونکو له خدای وویریږي او په مظلوم ملت ظلم مکوي. رسپانې لیکلي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې پلورونکو بای لوړې کړي او د خلکو چیرې په سخت ورځو کې معلومیږي. رسپانې لیکي دا د بشر د ژوند لپاره یو غوښون کې وایروس دی او په دغه سخت ورځو کې باید لبي وسلو سره مرسته وشي. د سرمقاله لیکونکو په باور نور هوادونه په سخت ورځو کې یو بل ته لاس ورکوي او ستونزې په ګډه هواروي، خو افغانانو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه دوه چنده کړي چې دغه مظلوم ملت یې د اخیستلو توان نه لري. ملي ارمان رسپانې حکومت ته په خطاب کې لیکلي که څه هم نور حکومتونه په دا ډول سختو شرایطو کې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور سره لدی چې موږ یو مسلمان هیواد یو او ټول باید مسلمانی ولري، لیدل کېږي چې دا ډول نه دی او ملي سوداګر دکاندارانو او درمل پلورونکو هر څه دوچنده کړي او لاس یې په احتکار پورې کړي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي ارک د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلې ودا کوي چې دا یو ټولګډونه پلاوی دی او لدی پلاوی خاغلی خلیلزاد هم هرکلی کړي. خو دا سرمقاله لیکونکي په باور د دې یو پلاوی د ترکیب په تړاو سیاسي ګوندونو طالبانو او بیلابیلو نورو لورو اعتراضونه کړي او د سرمقاله لیکونکي په وینا کچیری د پلاوی ترکیب ته پام وشي نو څو ټکي پکې د پام وړ دي. لیکوال لیکي د دې پلاوی غړي له بیلابیلو ډلو څخه غوره شوي او دا کار په ډیر مهارت ترسره شوی او هغه کسان پکې غوره شوي چې ارګي لومړیتوب دی. ورسپانې لیکي